افغان حکومت ملاتړ هیواد امریکا د نړۍ او سیمې له لویو قدرتونو سره د جنگ د پای ته رسولو او سولې لپاره یو اجماع رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. نور وسلوال طالبان د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. په بروکسل کې د ناتو کارکوونکي نن د دې تړون نوي مرکزي دفتر ته انتقالیږي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور لمخې د 4000 کارکوونکو انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږنورو کلونو لپاره د هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې پوتین 6.6% کې رای ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالد ترامپ به ځانګړی مفتش رابرټ مولر له دندې لری کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلې سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافع همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 4940 کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونه ور ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلونکو په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 3000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتی ځواکونو په تیرو 3 کلونو کې 22495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 4318 تنه نیول سوی او عدلی او قضایی ادارو ته سپارل سوی دي.
سرکړ په چیرې کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدود کې کزیره مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په بازار کې په مدنین خرڅي دا غو په تاکي په سوی او نیول مو دي. ار نو ترونی مسته ګړو نور هم خپل کار پیتام.
د یادونه وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوی نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسې کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1940 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچاک کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکونکو څخه د نیول سوی نشئی موادو اندازه نه ده خودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاک اصلي لار بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د کاچاک پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په څلورو ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیولي دي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بېلابېلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقوونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.34 کیلوګرامه تاریاک، 2.315 کیلوګرامه چرس او 4.25 لیتر الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دې وي چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تېره یوه اونۍ کې 1.5 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 6.5 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخنیوي
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتاجینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې
د بستر کې دوه لپاره میرا وستلی.
د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمر سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سری وسیږي، د غاښونه یې خراب سوي وسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سه شمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامي خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې ویجاړوي بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سه شمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبره یې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جونی آرنست چې تازه له افغانستانه امریکا ته ستنه شوې، دې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشي موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
When I was in Afghanistan a few months ago,
زسومیاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې یو شمیر قمندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشي موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي، او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشي مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشي موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
موسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور اوروه. اوس د نشي موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو، او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاري خبرې کوو. یو شمیر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي، له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمیر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي، د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي، نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومته غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو، ما
که چیرې ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي، نو زه به لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نه شي. که چیرې ما ته کار نه وي، دا چانس به پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه باشه، چانس زیاتی است که ما از کشور خارج شو.
څلور دېرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي، او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم، او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولې وایي، میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمي میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشین نه درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخه
کړه.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیواد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم
د کار د نشتوالی یو ستر لامل نامی ده. پانګونه نه کیږي، کارخانې نشته، تولید نشته، او په عام ډول ځوانان وزګار دي. په وروستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي، او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي.
اوس مهال یوازې په کابل کې د هیای امید په نوم د معتدینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتدین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاگردایی که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستقبانو سربیره بیرته پر روزل شوی برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتدین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتدینو د برخې یو شمېر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتدینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي.
د معتدینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشې موادو په لړ کې د یو بل ډول نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشې ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناکه محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکه که هم حسابیږي. پان د تنباکو او هګه او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده، چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پاڼو څخه استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغ کې پان راوړیږي، سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزی خلک وپیږي چې دای میلمانه و فلانی ځای کې. پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلی، موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي. ځوانان چې هغه پان استفاده کوي، پان د لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته وړلی شي ورای شي، چې د پان یو خود قیمت له حاضرې راځنه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې دي. یو درخت ده په هندستان کې ونه ده، د هغه لپاره نه استفاده کوي. هغه پاڼې دغه ونه چې بیتل په نامه باندې یادیږي که هندستانیان بیتل لوټوي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندستان ته تللي، پاکستان ته تللي، زخره ځینې د افغانستان ته د پاڼ په شکل دا وړي ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې یې سرې اوسېږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسېږي، دغه ورۍ د غاښونه یې خرابې سوي اوسېږي، په هر خبره کې دا غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مړ ده، ډوډۍ خوړلی ده، اما وروسته د 1 ساعت نیم ساعت وروسته وګورې بیا به دلته د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چرتونه وهي، ځان سره آرامه ناستي. هغه کسان چې زیاته استفاده وکړي وګوري له خولنه یې اوبه راځي.
د پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه ای توکې په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرامه، ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نور مخدره توکو استفاده ټول موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خولی ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کوم هډوکي چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تخ سره ګډیږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان تزی میده ته میده تزابی کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغې ماشومانو باندې زر واقع کېږي او ډېر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظه به ډیر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دغه وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سی په دغه وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دغه وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې د مور په ناس کې هم مواد اخیستي، پاڼې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو اوسیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو پوهنتون کې محصل او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپلې زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ شاګرد. زه 24 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت دې عمل باندې نه پوهېږي چې شی دی چې شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسي وهل، ما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومره تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه دشه وهله. داسې یو خوند یې راته ورکړه. وخت چې بېرته تلم پوهنتون ته ځان سره مې د دې نه واخیسته. د استادانو را باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دای ته زوی داسې کار نه کوي، بیلې به ولېږه کور ته. بیا کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسي کول. واده یې راته وکړه، پس د واده بیا مې د عمل تخته شلم ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یوسه او درګیر شه بل سه او درګیر شه چې وینه واحد ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور پلار ټول نصیحت راته کول چې دا کار مه کوه او خیمې له پاسه چې وتلو به هلکانو سره بیا بنډار شروع کولې. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 1500 او 700 دومره مصرف درلوده. د مصرف یې مور پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مه ځم نشمه کوه چې کله د نور متدان دوزدي کوي غلا کوي بس تم په هغو سره وګرځي کې دوستانو مم بدای شي د فلانکي زوی هم وله دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونرکله. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله او وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې وه، پیسې دې خلاصې کړلې دي تقریبا د 2-2.5 لک روپۍ ومې سوځولې. زندگی ته مې ور واچوه پیسې ته موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناستې م نشې ته مور مې راغلې لیدلې دي جړه یې کړلې ده. بیا چې ډېر قرې راغلی روان دي حمله یې کړلې او چشې سکرې ټول شي اخیستلې ایسته کړي رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپلې مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړه یې کړلې چې دې مال لاس ونیسه. چرت مې وهه، فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپلو ماشومانو ته دې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونه یو ورستی برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالی د یو شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلام هم راضي سو چې نګالی ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمان ورکړي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلام له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلام ولې خپله لور نګالی ته ورنه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې او لیمه، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی 100,000 افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته یو بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوند یې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویا، تازه د سفره راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تاته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تاته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، ته نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او 2 کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویا؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریا کې په موټر کې بار کړي وو، پولیس یې ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړ.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه چې پر کور ناستې.
واه ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم دستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.